په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان رسنیو ته په استولې پیغام کې دا خبره کړې او دا یې هم ویلي چې د وزارت 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او ولسوالیو کې ویشلي او نورو ولایتونو کې به هم د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ پیل شي. د طالبانو د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب د نه بدلون تعلیمي نصاب کې د نه بدلون خبره داسې مهال کوي چې په افغانستان کې له بلخ ولایت پرته په نورو ټولو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته منځني ښوونځي او لیسې د نجونو زده کوونکو پر مخ تړلې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تخنیکي ډلو د کوچني اختر په ورځو کې هم په جنوبي سالنګ کې د نړېدلو دوستنو پر اساسي رغونې خپل کار ته دوام ورکړی. دا خبره د ریاست ویان حکمت الله میوندي په خپل ټویټر پاڼه کړې او ویلي دي چې هڅه کوي تر څو د نړول شوو ستنو د اساسي ترمیم کار ژر تر ژره بشپړ شي. دغه پایې د جمعې سهار وختي نړول شوي چارواکو په دې تړاو د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغو نړول شوو پایو مسؤلیت نه دی اخیستی. لسکونه ملګري وګړي چې د اوکراین له ماریپول ښار څخه ایستل شوي دي نن د دې هیواد زاپوروژیا ښار ته ورسېدل. دا کسان د ملګرو ملتونو او سره صلیب د نړیوالې کمیټې په هڅو او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د آزوستال د فولاد له فابریکې را ایستل شوي دي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې په سلګونو نور کسان تر اوسه د دغې فابریکې تر ځمکې لاندې په تنځایونو کې ګیر پاتې دي. اسرائیل د روسیې سفیر احضار کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې موسکو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو څرګندونو په خاطر بښنه وغواړي چې ویلي دي اډولف هیټلر به ښایي یهودو. لاوروف دغه خبره پرون له یوې ایټالوي ټلویزیون سره په مرکه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې وه. له هغه پوښتل شوي وو چې په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله یهود د روسیې څنګه ادا کوي چې اړتیا ده اوکراین له نازیانو چې اشاره یې جرمني نازي ته وپاک شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن جل بایدن به د مور په ورځ د اوکراین له هغو میندو او ماشومانو سره وګوري چې د روسیې تر یرغل وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته د دې سفر اعلان وکړ. میرمن بایدن به روانه یکشنبه د می میاشتې په اتمه چې د مور له نړیوالې ورځې سره برابره ده په سلواکیا کې او وروسته په رومانیا کې له بې ځایه شوو اوکراینی میندو او ماشومانو سره وګوري. دا سفر به له اوکراین سره د ولسمشر جو بایدن پیوستون څرګند کړي. له اوکراین شاوخوا 5 میلیون وګړي د روسیې د یرغل په نتیجه کې بهرنیو هیوادونو ته تللي. له 3 میلیون زیاتې پولند تللي او رومانیا 800,000 او سلواکیا هم 322,000 اوکراینی کډوال منلي دي. د دې خبرونو تفصیل او د نورو مطالبو تفصیل پر روانه خبرونه کې چې زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم او ریډلې شي. په افغانستان کې طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په اخترزو راپورونو کې په کونړ کې هغه ماشومان چې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي وایي اختر او نه اختر د دوی لپاره یو شان دی. بهر ته نوي کډوال شوي افغانان بیا وایي اختر هغه شان نشي لمانځلی چې په هیواد کې دننه یې لمانځه. د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو د سپورت او تاند څنګ د ځوانانو لپاره ځانګړي خبرونه مهروي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کېږي. له دې مخې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ګواکې طالبان غواړي چې دغه تعلیمي نصاب بدل کړي. د دې وزارت ویان رسنیو ته په استولې پیغام کې دا هم ویلي چې 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او ولسوالیو کې ویشل شوي او اوس په وو نورو ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته له بلخ پرته په نورو ټولو ولایتونو کې اجازه نه ده ورکړل شوې. نور حال په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو د زده کړو سرنوشت لا هم معلوم نه دی. د طالبانو حکومت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت خبر ورکړی چې د تېر جمهوري نظام د نصاب له مخې چاپ شوي کتابونه یو اندازه ویشلي څه د ویش په حال کې دي او یو اندازه نور په هند او چین کې تر چاپ لاندې دي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان نن دوشنبه رسنیو ته د دغه وزارت د وزیر د اختریس پیغام رسولو په یوه برخه کې ویلي چې دا چاپ شوي او چاپ کیدونکي کتابونه له لومړي تر دولسم ټولګیو دي. په دغه اختریس پیغام کې د چاپ شویو او چاپ کیدونکو کتابونو د لګښت په اړه څه نه دی ویل شوي چې لګښت د چا لخوا ورکول کیږي. د تېر جمهوري نظام پر مهال په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو د کمښت ستونزه وخت نا وخت راپورته کېده، خو حکومت په دې اړه د بودیجې د کمبود خبره کوله. وړاندې داسې اندېښنې موجودې وې چې ښایي طالبان په افغانستان کې د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. یو شمېر راپورونه هم ورکول شوي چې دغه ډلې د ځینو فرهنګي کتابونو پر ځای نصاب ته د دینی کتابونو د ورزیاتولو پریکړه کړې، خو طالبانو دغه ادعا نه ده تایید کړې. د پوهنې وزارت ویان د سرپرست وزیر په دغه اختریس پیغام کې دا هم ویلي چې د آزاد رقابت لارې په مراکز او ولایتونو کې د نارینه او ښځینه ښوونکو د ګمارنې بهیر هم روان دی، او دا هم ویلي چې د هیواد په هر ولسوالۍ کې به لږ تر لږه له درې څخه تر لسو پورې د کلیوالي لومړنیو ښوونځیو او د هر ولایت په کچه د یوې سترې دینی جامع چې لږ تر لږه به د زرو تنو زده کوونکو د ځایولو ظرفیت ولري جوړول یې په نږدې راتلونکي کې په پلان کې دي. طالبانو داسې مهال له لومړي څخه تر دولسم ټولګیو د کتابونو د چاپ او ویش خبره کوي چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه یې نه ده کړې. دا هغه څه دي چې د نوي ښوونیز کال له پایله تر اوسه په هیواد دننه او بهر یې په پراخه کچه غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وان بیا هم په پخواني دریځ ټینګار وکړ او وی ویل چې د دې مسلې د حل لپاره د خپل مشرتابه پریکړې ته پته مدي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري نن د کوچني اختر دوهم ورځ ده. دازل اختر داسې مهال راغلی چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي دي. سکال خلک د کوچني اختر ورځې څنګه تیروي؟ یو شمېر عام خلک وایي د امنیتي اندېښنو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله هم نشي کولی د اختر په ورځو کې تفریحي ځایونو او نورو میله ځایونو ته لاړ شي. نور په دې راپور کې
نن په افغانستان کې د کوچني اختر دویمه ورځ ده، خو په تفریحي ځایونو کې د خلکو میلې او ګڼه ګوڼې کمې بریښي او اختر هم د خلکو د شور او شوق د نشتون له امله د تیرو کلونو په پرتله کمرنګه دی. دوی دغو تفریحي ځایونو ته د نه تګ دلیل اقتصادي ستونزې یادوي. د کابل ښار یوې اوسېدونکې مریم ازادي راډیو ته وویل د تیرو کلونو اختر به یې په ښه توګه نمانځه او په دې ورځو کې به یې د خپلو خپلوانو کورونو تر څنګ میله ځایونو ته هم تلل.
د تیرو اخترو په ورځو کې به د خپلوانو تر لیدو وروسته پارکونو او میله ځایونو ته تللو. میله به مکوله په دې اختر کې د اقتصادي ستونزو له امله مو ونه شو کړای چې چیرې ولاړ شو، یوازې د یو څو دوستانو کره ولاړو او بس.
مریم وایي که څه هم ماشومان یې ټینګار کوي چې پارک شهر ته یې بوځي، خو دې د اقتصادي ستونزو له امله ونه شو کړای چې غوښتنه یې پر ځای کړي. د کابل د تفریحي پارکونو تر څنګ د پروان ولایت ګلغونډۍ هم یو له هغو ښکلو او شنو تپو څخه ده چې اکثره افغان کورنۍ ورځي، خو سږ کال د تېرو کلونو په شان ګڼه ګوڼه پکې نسته. د چاریکار ښار اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل چې تېرو کلونو کې اخترونو کې دغه ځای ته له نورو ولایتونو خلک ورتلل، خو سږ کال د وروستیو امنیتي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله څوک نه دي ورغلي.
زما کور ګلغونډۍ سره ده، تېرو کلونو کې به خلک ان په نیمه شپه هم راتلل او دلته به یې ځایونه نیول، خو سږ کال خلک هم نشته، اختر ډېر کمرنګه دی.
سګنای اختر د دې ترڅنګ چې د ډیرو بې وزلو کورنیو لپاره یوازې په نوم اختر ده، د نورو لپاره بیا چې د لمانځلو وسیله دي. په تېره مېله ځایونو او تفریحي ځایونو ته د طالبانو لخوا له ځینو محدودیتونو سره هم مل دی. طالبانو پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو په ترڅ کې مېله ځایونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر تګ ځینې محدودیتونه لګولي دي. دغه راز سګنۍ اختر د ډیرو هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له نوي بدلون سره هیواد پرېښودو ته اړ شوي هم چندان د دوی په وینا خوندور اختر نه دی. ډیری هغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته تللي وایي اختر هغه شان نشي لمانځلی چې په هیواد کې دننه لمانځه. یو شمیر دغو بهر ته نویو کډوال شوو ازادي راډیو ته وویل له خپلې کورنۍ لرې په جلا وطنۍ کې د اختر د لمانځلو لپاره ډېره لیوالتیا نه لري.
یوه افغان کورنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو او د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته له افغانستانه کاناډا ته کډواله سوې، مشره یې امنه مایار چې مخکې خبریاله او د ښځو د حقونو یوه فعاله وه، وایي په تېرو کلونو کې په هیواد دننه له خپلو خپلوانو او دوستانو سره اخترونه ډېر ښه نمانځل، خو په خبره یې سږ کال کډوالۍ له دې او کورنۍ څخه یې د اختر نمانځلو خوښي اخیستې ده.
سکل به نزه او نظمه کورنۍ اختر ولرو، ځکه موږ دلته نوي راغلي یو او تر اوسه بلدم نه یو. معمولا اخترونه په خپلو هیوادونو کې خوند کوي، دود دستور مذهبي دیني مراسم په ځای کولی مناسه کې دا ډېر خوندور وي.
هلته په انګلستان کې د اغلې معیار یوه بله هم مسله کې ژورنالیست خکلا شیرزاد هم ورته یو حالت لري. خکلا وایي دا چې ساکل خپل خپلوان او کورنۍ لري ده د اختر د منځلو انګیزه نه لري.
د ټولو هغو افغانانو لپاره چې هغوی دغه د نوي بدلون پر اتاق سره هیواد پریښی او نور هیوادو ته تللي، اختر به ورته ډېر سخت وي، ځکه لومړی اختر یې د خپلې کورنۍ دوستانو نه لري، دوی به اختر لمانځي. په افغانستان کې خو طبعا اخترونه ډېر پر رنګوي،
خو ځینې تازه کډوال شوي افغانان وایي د روزي نیولو ټول فرایض پر ځای کړي او اختر به هم ونمانځي، خو هغه شان نه څرنګه چې په هیواد دننه یې لمانځه. مدني فعال مجيب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
دا اختر نه په حق قسم اختر ده او نه تابعیه په هغه قسم باندې نیول کېدای شي، ځکه چې زړه خوشاله نه ووسی، هیلې ژوندۍ نه ووسی او سړی تمه او توقع ونه لري، نو طبیعي خبر ده چې هوس لمانځله هم سخت دي. دی یو دینی فریضه په توګه باندې لکه څنګه چې مو روزه نیولې ده، اختر هم طبیعي خبر ده چې کوو به اختر بل مانځو، اما رنگ به هغه شان نه وي کوم چې د نورو اختر.
ساکال کوچنی اختر په داسې حال کې راورسېده چې زرګونه افغان کورنۍ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېلابېلو هیوادونو ته کډوالې سوي دي. کوچنی اختر او لوی اختر دا دوه هغه د خوښۍ نمانځنې عمومي رسم دی چې د نړۍ په ټولو اسلامي هیوادونو کې په کال کې یو ځل نمانځل کېږي، خو دا چې اکثره افغانان بېلابېلو اروپایي او امریکایي هیوادونو ته کډوال سوي یا د هیوادونو کې د دې رسم نشتون لا دوی ساړه کړي او د اختر د نمانځنو شور او شوق ورڅخه
خيستای دی. ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لسکونه ملکی وګړي چې د اوکراین له ماریپول ښار څخه ایستل شوي دي نن د هیواد زاپوروژیا ښار ته ورسېدل. د کسان د ملګرو ملتونو او سره صلیب د نړیوالو کمیټې په هڅو او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د آزوستال د فولادو له فابریکې چې موده پکې ګیر پاتې و راایستل شوې دي. نور بل احمد تکله وورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د سلو په شاوخوا کې ملکی وګړي چې له کلا بند شوي ماریوپول ښار څخه ایستل شوي نن زاپاروژیا ښار ته ورسېدل، خو سلګونه نور له هم د بندري ښار آزوف د فولادو د تولید په فابریکه کې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې پاتې دي. زلنسکی پر ټویټر په یو بیان کې د دې بریالیو عملیاتو ستاینه کړې او لیکلي دي چې اوس به له ملګرو ملتونو سره په ګډه په دې فابریکه کې د پاتې نورو ملکیانو د ایستلو لپاره هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو ویان ساویانو ابریو پرون وویل چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی په مرسته او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د آزوفستال د فولادو د تولید له فابریکې د خلکو د ایستلو هڅو نتیجه ورکړه. د روسیې دفاع وزارت د ژغورل شویو کسانو شمیر اتیا ښودلی او ویلي دي هغه کسان چې غوښتلې د اوکراین د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ شي د ملګرو ملتونو او سره صلیب استازو ته وسپارل شول. د اوکراین د ملي ګارد یو چارواکي پرون د دې هواد ملي ټلویزیون ته وویل له دې فابریکې د ټولو ملکی وګړو د ایستلو لپاره لږ تر لږه دوه نورو عملیاتو ته هم اړتیا شته. په دې فابریکه کې سلګونه ملکیان چې ډیری ښځې او ماشومان دي په کلابندو پټنځایونو کې پاتې دي. اوکراینی چارواکي وایي د دې ماشومانو شمیر لسګونو ته رسیږي. د ماریوپول ستراتیژیک اهمیت چې کرمیا ټاپو وزمې ته نږدې پروت دی دا ښار د روسیې د بیرحمانه بمباریو لپاره په یو مهم هدف بدل کړی دی. روسیې په 2014 کال کې کرمیا چې د اوکراین خاوره وه د خپل قلمرو زمیمه کړه. اټکل کېږي چې نږدې 3000 کسان لا هم په ماریوپول ښار کې او د 2000 په شاوخوا کې اوکراینی جنگیالي د آزوفستال فابریکې په پراخه ساحه کې تر ځمکې لاندې په ټنځایونو کې بند پاتې دي. دا د ماریوپول یوازینۍ سیمه ده چې تر اوسه هم روسي ځواکونو نه ده نیولې. د جنگیالیو د شنبه په ورځ پر ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې وویل چې خواړه، اوبه او نور د اړتیا وړ شیان خلاص شوي دي او مرسته غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیک هیله. د خبرونه دی برخه ته موزنور یاست. نوري هر کلی کوم کوچنی اختر مو مبارک. په خوښ کړي کوچنی اختر لمونځ کوونکو د افغانستان د قضیه له ټولو اړخونو غوښتل چې یو بل وزغمي او دوی د په ګډه په دې هیواد کې د مسول لپاره کار وکړي. لمونځ کوونکو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستي 14 نیو د نام نه او پیښې د اندېښنې وړ وبللې. ویل چې د ملکیانو مرګ ژوبلې د کوچنی اختر خوښي او خوشحالي کمه کړې ده. نور زموږ د سیمه ایز خبريال په دې رپورت کې
د خوست اوسیدونکو د افغانستان په قضیه کې لخکی لوړخونو غوړي چې تر دې وروسته په سوله تمرکز وکړي او داسې حکومت جوړ کړي چې ټول خلک پکې ځان وویني. دوی ویل کچېر افغانان یو بل وزغمي نو په دې هیواد کې به دایمي سولې ته لار هوار شي. د خوست اوسیدونکو یاد سرګندونی د کوچنی اختر د لمانځه پر مهال آزاد رادیو ته وکړي. مدني فعال شمس مراد ویل
د افغانستان په قضیه کې کې لړهونو ته مې لداده چې نور جګړه پر ځای په سوله باندې پامن باندې بحث وکي او ورسته پیخه وکین بګنون کې وي خوشنون کې وي او د اختر خواند او خلای څو برابر کم کړل.
د خوست اوسیدونکو حاجی عزیز الروایی کچیر افغانان یو بل وزغمی نو په دې هیواد کې به دایمي سولې او امن ته لار هوار شي.
چې ټول سه افغانان یو ځای خلک شي ښار کې او پرون یو بل نشو زغملای نه نش پیو د سرخون نو سي په یو جماعت کې مینس کې پیو بلکې یو بل د مبارکۍ ته ورسي. نو ټول افغانان نه کډ امارات کا سون دي ک نور دي یو بل وزغمی او ترڅو د سیو فزر منځ شي چې دایمي سولې شي امن شي.
د یک شنبه پر از په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. خو د سعودي عربستان په ګډون ډیری نور اسلامي هیوادونو کې به د دوشنبه پر از د کوچنی اختر اول ورځ لمانځل کیږي.
په کونړ کې هم ګڼو خلکو کوچنی اختر په خوشحالۍ پیل کړ، خو په دې ولایت کې لا هم ګڼ ماشومان بې وزلې لکه بل د اختر له خوښیو بې برخې دي. دغه ماشومان وایي د کورنیو سرپرستی اور لغاړې ده.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې د امن او سولې په فضا کې د کوچنی اختر مراسم پیل شول. په ټولو جماعتونو کې لمونځونه ادا شول. دینی عالمانو په خپلو ویناو کې افغانان یووالی او ورورولۍ ته راوبلل او ورڅخه یې وغوښتل چې نور له جنګونو، وژنو او وطن ورانولو څخه دې لاس په سر شي. د دې ترڅنګ په هیواد کې د روان بد اقتصادي حالت او غربت د خاتمې د تلپاتې سولې او آبادۍ لپاره دعاګانې وشوي. د اسدآباد یو تن اوسیدونکي ګوهر صافی ازادي راډیو ته وویل
د امنیت د ټینګښت لپاره دعاګانې وکړل، د دې تر څنګ دغه فقر او د غربت د خاتمې لپاره دعاګانې وکړلې او غږ یې وکړ په ټول افغانانو چې راځئ نور دغه درې څلوېښت کلنه د جنگونو لړۍ پای ته ورسو او دغه یو سوکاله آباد او پرمختللی افغانستان لپاره یو موټی شو. په یووالي باندې ډېر ټینګار وکړ او په وروستیو کې دا وویل چې خپلمنځي شخړې هم پای ته ورسوئ تر څو په مینه محبت سره دغه د اختر په شپو ورځو یو بل ته غېږې ورکړو او نور نفرتونه د زړه نه واچوو.
څوک چې وس لري خپلو ځانونو او بچو ته یې نوې جامې او د اختر نورې اسانتیاوې برابرې کړي، خو کومو ماشومانو ته چې د کور سرپرستي ور په غاړه ده هغوی د ژوند د نورو خوښیو په څیر د اختر له جامو او خوشحالیو هم بې برخې دي او خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په لټه کې بازار ته راوتلي دي. یولس کلن همایون په بازار کې د خلکو بوټان او څپلۍ پالش کوي. د اختر په ورځ هم جامع او لاسونه په رنگونو رنگ دی وای
لار مې هغه سپینګره مخته وزبکه اوس په کور کې ناستلې ده. از یې مم دغه شاندل د بازار کې پالش کوو بس چې یو شي کوته ولو کوم نشه ته ځو دې کلی بس نه ماګل نه مې مورګل نه مې رور کې دي موږ خپل هم د سیو چې د خلک وینې دا بچي وینې خو پاک صفا خسته روان کړي چې موږ چې د بازار کې ګرځو د غریبۍ د لاسه ګرځو.
نه کلن نسیم لاسی کراچی باندې مزدوری کوي. په اختر کې د نوو جامو او نورو ماشومانو سره د سیالۍ کولو ارمانی دی وایي
می نسیم ته کولر وسیدم کې پلان مای بار از تل تک ټاله جون سپر کوم سر کور تا وړم می مو جامې کې پلان ټایم ټول لري کې جامې مې ځا تکلې مو ټایم کې ټول هم ته کلې
بے سرپرست ماشومان او غریب کورنۍ له بډای خلکو او حکومت غواړي چې دوی سره هم مرستې وکړي سو دوی هم خپل اختر په خوښۍ ولمانځي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
په افغانستان کې چې بېوزلي زیاته ده دغه اختر د بېوزلو کسانو لپاره څه معنا لري؟ په تېره بیا هغوی چې د روژې په میاشت کې د روژه ماتې لپاره په دسترخوان کافي خواړه نه درلودل
پنځه څلوېښت کلن افضل په کابل کې د یوې شپږ نفرې کورنۍ سرپرست وایي سږ کال یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د اختر د نمانځلو لپاره یې هېڅ تیاری نه دی کړی. هغه چې د طالبانو له راتګ مخکې رسمي دنده درلوده اوس د یوې کراچۍ په وسیله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي چې په دې خاطر د اختر د میوې او جامو د اخیستلو وس نه لري. هغه وایي د ورځې له 500 تر 1000 افغانیو ګټي او ځینې ورځې خو تشلاس هم کور ته ستنېږي. دا یوازې افضل نه دی چې په تېرو میاشتو کې له داسې برخلیک سره مخ شوی بلکې د نوموړي په څیر د افغانستان ډېر نور اوسیدونکي له ورته حالت سره مخ دي. خو د دې اړمنو او بېوزلو کورنیو تر څنګ ځینې داسې کورنۍ هم په کابل کې شته چې اقتصادي وضعیت یې نسبتا ښه دی او هڅه یې کړې چې د اختر لپاره خپل تیاری وکړي که څه هم چې د پخوا په پرتله به نه وي. غفور هغه کس دی چې په ورسره پیسو یې د اختر لپاره جامې او میوې اخیستې دي.
سږکال چې دی مونږ د اختر لپاره خرید مې کړې دي چې میوې کلچې اما ډېر لږ.
غفور وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله د وچې میوې او لباسونو بیې هم لوړې شوې دي، د خلکو اقتصاد هم کمزوری شوی او ډېر خلک یې د اخیستلو وس نه لري. منډۍ د کابل یو مشهور بازار دی چې د اختر له راتګ سره د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېریږي. خو د دې بازار دوکانداران وایي په اوس وخت کې د خلکو غریبي ورته له ورایه ښکاري. عبدالبصیر چې د وچې میوې د پلور دوکان لري ازادي راډیو ته وویل
سږکال خلک دوکان ته راځي او د بیې پوښتنه کوي خو څه نه اخلي. په سلو کې که لس نفره څه واخلي نوي نفره نور یې د اخیستو وس نه لري. کاروبار نشته، د خلکو وضعیت خراب دی.
مسلمانان په جهان او په ځنګړی توګه په افغانستان کې د روژې میاشتې په وروستیو ورځو کې د اختر لپاره تیاری کوي. افغانان د اختر له راتګ مخکې وچې میوې، کیک او کلچې او نوې جامې اخلي او نجونې د اختر په لومړۍ شپه نکریزې ږدي. خو سږ کال ښکاري چې د اختر لپاره تیاریانې د تیر کال په پرتله پیکه دي، ځکه ډېرو ته اختر وستا دی چې خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. د طالبانو له واکمنېدو اته میاشتې وروسته هم کمزوری اقتصادي وضعیت د افغانانو ژوند ډېر متاثره کړی. له دې ډلې ځینې کسان وایي کوم وضعیت چې اوس لري ممکنه ده چې د اختر په درې ورځو کې د دې خوښۍ د لمانځلو پر ځای لاړ شي چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي.
او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو چې د اختر په مناسبت مو راستولی دي.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم. او دغه اختر دی الله د افغانستان د ولس لپاره د نیکمرغۍ، اقتصادي ستونزو نه د خلاصون، او په افغانستان کې د یو مستحکم حکومت د جوړېدو باعث وګرځي، او الله دې په دې وطن کې نور امن او سلامتیا راولي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می حکیم سالم احمد صالح دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د ازادۍ راډیو د لارې ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. الله رب العالمین دی وکړي چې دغه کوچني اختر د ټولو هیوادوالو د سولې او آرامۍ ذریعہ وګرځي، او الله پاک دې په افغانستان کې تلپاتې او نه هیریدونکې سوله راولي.
نوم می غلام حمیدی هنجی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د کوچني اختر د راسیزو له امله د ازادۍ راډیو د لارې ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه اختر د خوشحالۍ او د امن اختر شي، او نور د دغه بدبختۍ ته د پای ټکی کېښودل شي، او الله دې وکړي چې په افغانستان کې امن او حالات ښه شي. الله دې وکړي چې اقتصادي حالات هم الله ښه کړي، او دغه اختر زموږ د خوشحالۍ سبب شي.
زما نوم ذاکر دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه په خپل وار سره د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر په افغانستان کې د امن اختر وي. نور افغانان د دې جنگونو او کړاوونو نه ستړي شوي دي. خدای دې په افغانستان کې دایمي سوله او امنیت راولي.
د اختر په مناسبت د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه یا پیغامونه مو واوریدل. د خبرونه دوهم نیمه کې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونه مه هیروي. خو تر څلور نیمه بجې څه باندې درې دقیقې وخت لرو. دا درې دقیقې به د سیتا قاسمی په غږ وسندره په ګڼه وورو.
ਸਾਂਦੀ ਪਗੰਗ
په دې هیله چې د اختر شپې او ورځې مو په خوښۍ او دغه راز امن کې تیر شي. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې څلور نیمې بجې کېدونکې دي. وړاندې د ازادي راډیو د سپورت او د تاند څنګه ځانګړې خبرونې مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. دا خبره د دې وزارت وایي عزیز احمد ریان رسنیو ته په استولې پیغام کې کړې او دی هم ویلي چې دې وزارت 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او ولسوالیو کې ویشلي او نورو ولایتونو کې هم د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تخنیکي ډلو د کوچني اختر په ورځو کې هم په جنوبي سالنګ کې د نړیدلو دوستانو پر اساسي رغونې خپل کار ته دوام ورکړی. دا خبره د دې ریاست ویان حکمت الله میوندي په خپل ټویټر پاڼه کې کړې او ویلي دي هڅه کوي تر څو د نړول شوو ستنو د اساسي ترمیم کار ژر تر ژره بشپړ شي. د غستنې د جمعې سهار وختي نړول شوې ویچای مسؤلیت نه دی اخیستی خو چارواکو په دې تړاو د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. لسکونه ملکی وګړي چې د اوکراین له ماریپور ښار څخه ایستل شوي دي نن د هیواد زاپوروژیا ښار ته ورسېدل. دا کسان د ملګرو ملتونو او سره سلی د نړیوالې کمیټې په هڅو او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د آزوف سټال د فولادو له فابریکې را ایستل شوي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي په سلګونو نور کسان تر اوسه د دغې فابریکې تر ځمکې لاندې پټن ځایونو کې ګیر پاتې دي. اسرائیل د روسیې سفیر احضار کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې موسکو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو څرګندونو په خاطر بخښنه وغواړي چې ویلي دي اډولف هیټلر به ښایي یهودو. لاوروف دغه خبره پرون له یوې ایټالوي تلویزیون سره په مرکه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې ده. له هغه پوښتل شوي وو چې په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په خپله یهود روسیې څنګه ادا کوي چې اړتیا د اوکراین نازیانو چې اشاره جرمني نازي ته وه پاک شي. لاوروف ویلي دي په باور هیټلر به هم په خټه یهودي وو او دا معنا نه لري چې که دوی وایي موږ یهودانو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر میرمن جیل بایدن به د مور په ورځ د اوکراین له هغو میندو او ماشومانو سره وګوري چې د روسیې تر یرغل وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته د دې سفر اعلان وکړ. میرمن بایدن به را روانه یکشنبه د می میاشتې په اتمه چې د مور له نړیوالې ورځې سره برابره ده په سلواکیا کې او له هغه وروسته په رومانیا کې له بې ځایه شوو اوکراینی میندو او ماشومانو سره وګوري.
لوبو لمیدان
چزاد بلیزینګ دی بول ڈاون دی گراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدان په یو بلونی ز خبرونه کې محرکلې کوم. درنو اوریدونکو په دې هله چې مبارک روزه در باندې په خیر او خوشحالي تیر شوی وي. پروانه خبرونه کې اوري چې په ننګرهار کې د کرکټ د رمضان جام سیالي پای ته رسیدلې. د دې سیالي پاړه د ننګرهار د کرکټ ادارې د سرپرست خبري اوري. دا به هم اوري چې په مرکزی آسیا کې د فوټبال د شپاړس کلونو کم عمر ځوانانو د سیالي لپاره افغان لوبډلې تمرینات پیل کړي. په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړتیا یو تبصره هم درته خبرو. د فوټبال افغان خزینه لوبډلې په سرلیا کې له وی سیمایي لوبډلې سره سیالي کړې ده. په متحده عربی اماراتو کې بیا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو تمریناتي کمپ پای ته رسیدلی. د روزون کې یونس خان سرګندونې درته خبرو. خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمې ورزشي پیښې.
د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا په لوبو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فیډراسیون ویلي دي چې په دې سیالیو کې د ګډون په هدف د افغان لوبډلې په کور دننه پراخ تمرینات پیل کړي او هیله یې ښودلې ده چې په دې سیالیو کې به لاسته راوړنې ولري. د مرکزی آسیا د 14 کلنو لوبډلو سیالۍ د روان کال د مې میاشتې له 10 تر 20 پورې د افغانستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونو په ګډون د تاجکستان په دوشنبه کې کېږي. افغان لوبډله په دې سیالیو کې د مې په 14مه د قرغزستان، په 14مه ازبکستان، په 14مه د تاجکستان او په 13مه د ایران پر وړاندې سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې لوبغاړو تېره اونۍ د آسټرالیا په وکټوریا کې د نجونو له یوې ځایي لوبډلې سره لوبه وکړه او لوبه 0-0 مساوي شوه. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته لومړی ځل و چې افغان ښځې او نجونې یو ځل بیا د فوټبال په میدان کې راڅرګندې شوې چې هغوی ته یو سمبولیک بری بلل کېږي. په لوبه کې افغان نجونو یو ګول وهه خو لوبڅار افسای دوګانو حساب نه شو. د لوبډلې مشر نیلا اب چې افغانستان کې د خپلو عزیزانو د خوندیتوب لپاره یې خپل بشپړ نوم نه ښکاره کوي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د لوبې وښوده چې طالبان د نجونو د ورزش مخه نشي نیولی. د 2020 کال د اګست په 15 کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته آسټرالیا د افغانستان د نجونو د فوټبال او کرکټ یو شمېر لوبغاړو سره مرسته وکړه چې له هېواد څخه ووځي او په آسټرالیا کې نوی ژوند پیل کړي. د لوبډلې کول ساتونکي فاطمې وویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان د تصویرونو او ویډیوګانو په لیدلو سره دا خبره اوس درکېدی شي چې د نجونو ولې وطن پرېښود. او شاهی فوټسال لوبډلې د فاریاب د رمضان کپ سیالۍ اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ریاست د یو خبر په خپرولو سره ویلي چې دا سیالۍ لس ورځې مخکې د 200 لوبډلو په ګډون پیل شوې وي. د شاهي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. رمضان کپ په نوم د دې سیالۍ پایلو باندې شاهي او استقلال لوبډلو ترمنځ وشوه چې شاهي لوبډلې درې د یو په مقابل کې لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالۍ د کېدو هدف ولایتي لوبو ته د غوره لوبغاړو پیدا کول ښودل شوی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو لکه وړاندې مو چې واوریدل په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو تمریناتي کمپ پای ته رسیدلی. دا کمپ څونه روانو چې لوبغاړو به پکې ښایي ښې تجربې ترلاسه کړي وي. په دې تمریناتي کمپ کې د پاکستان د کرکټ پخوانی مشهور لوبغاړي یونس خان افغان لوبغاړو ته د توپوهنې روزنه ورکوله. ښاغلي یونس خان د افغان لوبغاړو د استعداد ستاینه کړې ده.
زما یو ډیر امپورټنټ میسج دی، مهم میسج دی د زمونږ د افغانستان ینګ لوبغاړو ته چې محنت خو کول دی، بالکل محنت کې سکم محنت دی، روزانه روزانه دا پریکټس دی، سکل پریکټس دی، بیا ټیکټس دی، بیا سټریټجی تاسو خپل داخلي کوچ سره شیر کولی شئ. خو هغه نه ډیر مهمه یو پوینټ دی، او هغه مهمه پوینټ دا دی چې همیشه ځان تیار ساتي. هغه یو مومنٹ راځي په لایف کې د هر پلیئر، د هر پلیئر خو هغه مومنٹ لپاره تیاری ده. بعض وخت زه دا ګورم چې موږ دا خبره ډیر زیات کو په خپل ډومیسټک سټرکچر کې، داخلي کرکټ کې، چې ما ته موقع نه ملایويږي، ما سره انصاف نه کیږي، نو په دې کې خپل انرژي وسکول نه دی پکار. همیشه چې ښه کوشش کوي، الله سره رابطه ساتي، او په خپل ځان باندې ټرسٹ کوي، او د خپل کوچز، داخلي کوچز ریسپیکټ کوي، نو هغه موقع ملایويږي. خو هغه موقع الله پلیران لوبغاړي بالکل شي چې کله هغه لپاره مینټلی طور باندې، فزیکی طور باندې تیاری. نو زما دا سجیشن دی چې په نیگیټیویټا نیگیټیویټی نه لګوں ته ځان لرې ساتي، اور همیشه پازیټیو تھنکینګ کوي چې انشاء الله ماته موقع ملایږي. خو هغه موقع لپاره تیاری ډیره ضروری ده.
د پاکستان د کرکټ پخوانی مشهور لوبغاړی یونس خان چې په متحده عربی اماراتو کې افغان لوبغاړو ته روزنه ورکوله. په ننګرهار کې د رمضان جام کرکټ سیالۍ پای ته رسیدلې. په دې سیالیو کې لس لوبډلو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ د سپین غر په لوبغالي کې د شپې له لوري ترسره کېدې. په دې لوبغالي کې ټیک 4 کاله وړاندې د روژې پر مهال کله چې سیالۍ کېدې، د شپې 14 رامنځته شوه چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په دې اړه نور د ننګرهار د کرکټ د سرپرست نعمت عالم نه اورو.
سیالۍ د شپې لخوا ترسره کېدلې. د شپې لخوا سیالۍ د ورځې تر څنګ ډېرې متفاوتې دي، ارزښت یې هم ډېر دی، ځکه که بله ورځ همدغه زموږ د ملي لوبډله چې کومه وه، هغوی د شپنیو سیالۍ لپاره 10-15 کلونه تکالیف وګالل، بیا دغه سټیج ته ورسېدل چې د شپې سیالۍ ترسره کړي. خو خوشبختانه دا چې افغانستان کرکټ بورډ اوس بشپړ غلیتوب لري، او په هیواد کې دغسې لوبغالي لرو چې د شپې له سهولت برخمن دي. ځوانو لوبډلو لوبغاړو ته دا زمینه همدا اوس مساعده ده. هغه هلک چې یو کال دوه کاله وړاندې کرکټ پیل کړی، دوه کالو کې دا وکولی شول چې د شپنیو سیالۍ په لوبېدو برخمن شي، چې دا ډېره زیاته لاسته راوړنه ده. او تر ټولو مهمه لاسته راوړنه چې زه وایم چې د لوبغاړو لپاره ده، په دې لوبو کې ځینې داسې جالبې او داسې له فشار ډکې لوبې ترسره شولې چې هغه لوبغاړي پکې له رواني تکلیف، له رواني پلوه ډېر تکلیف شول. دغسې فشارونه کثرت موږ په نړیوال سټیج غمو مینوال هم ورسره خپه کیږي او د لوبغاړو هغه انګیزه له منځه ځي. دا چې دغه شان فشارونه دوی په داخلي لوبو کې زغمي نو دا له نړیوالو لوبو ته بیا ډیر مفید دی، ځکه چې هلته بیا موږ دغسې فشارونه باندې بری ترلاسه کوو. دلته موږ ته زغملی دی او تجربه شوي دي. په پای لوبه کې ګټونکي لوبډلې ته 2,00,000 افغانۍ جایزه هم په نظر کې نیول شوې وه چې نغدې ورته وسپارل شولې. او فائنل ته د کرکټ بورډ مشران، د کرکټ بورډ غړي، ممبران راغلي وو، مختلف کارمندان راغلي وو. او همداشان باید ضروري یادونه وشي چې یادې سیالۍ د مالي ملاتړ له برخمنې وې چې د ډیوه ګروپ یې سپانسرشپ ترلاسه کړی وو. زه په ننګرهار، افغانستان او بهر په ټولو تجارانو غږ کوم چې هر ډول کرکټ لوبې چې په افغانستان کې په ننګرهار، خوست، کابل، کندهار او هر ولایت کې ترسره کیږي منظم مالی همکاري وکړي، تر څو زموږ کرکټ چې هغه شان چې کرکټ بورډ ارمان لري، موږ ارمان لرو، مینوال ارمان لري، یو ډیر غټ سټیج ته ورسیږي.
اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو کې د راشد خان د کارنامې په اړه درته وایو. د بریا لپاره په وروستیو دوه بالونو 9 منډو ته اړتیا ده. افغان راشد خان چې په دستکشوی د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاری په سټرایک ولاړ دی، په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالي په آف سایډ شپږیزه وهي، خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ 3 نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره داده چې خای وروستی بال بیل منډی وشي، خو راشد خان د سنرایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلي په بوله هو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالي کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور. دا ښایي د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي. د تیرې شپې په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو 16 اوورونو کې 196 منډې هدف وټاکه، چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1.3 تیزو منډو پر مټ د 20 اوور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیرې شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللی. د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تیره لوبه کې بیګانې لوبه کې موږ وایو په وروستیو کې خپلو کوجر ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کړه، هغه چې چټکی 1.3 منډې وکړي. په ټوله کې راشد خان په هند غوره لیگ کې خورا ډیر ښه لوبېدلی دی. راشد د نړۍ او د کرکټ اوس وخت کې د کرکټ یو مالګه ګڼل کېږي. داسې په هر میدان وي د لوبې لیدلو لپاره نو میلیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخې سره ډېره زیاته مینه لري د لوبې ته په تمه وي.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقي چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسېږي، پر خپل فیسبوک په خبره کړي ویډیو کې د تیر شپې له لوبي وروسته خوښي ښکاره کړې او راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو ځالوی په لوبه وشو، تاسو ته ټولو ته معلومات چې راشد خان یو آل راونډر دی، خو د یو ښه بیټسمین نه ده ته ښه بیټنګ کوي. ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي؟ وجه یې همدغه ده، که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي، بیټنګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلېدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادېږي، د ټول افغانستان نوم یادېږي. دا زمنګ د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده.
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازي توپ کوي. او که په همدې آی پی ایل کې پاتې شو، په دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو اړتیا درته د کرکټ افغان څارونکو بختیار ساحل په ګوته کوي.
د هند غوره لیگ په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل څو مهمې ګټې لري. لومړنۍ ګټه خو د کرکټ له اړخه ده چې لوبغاړو ته ګټه کوي چې په دومره غټ او ستر ټورنمنټ کې لوبېږي، د هغوی ایکسپیرینس، د هغوی لوبیزې تجربې، د هغوی لوبیز مهارتونه ورسره لوړېږي. دویمه خبره دا ده چې د هند غونډې غټې ادارې سره د افغان کرکټ ادارې تعلقات ښه کیږي او د لوبغاړو په ترو باندې همداسې بورډ په بورډ تعلقات چې دا د کرکټونو د دواړو ملکونو د کرکټ لپاره فائدہ لري. خو د دغه غټو ادارو نه به افغان غونډې اداره چې ده لږ امکانات هم کمزوري دي، تعلقات هم کمزوري دي، ویلیو هم په دنیا کې کمزوري ده. نو کله دغه ملک د هند غونډې ملک اړیکې ورسره ښې وي، تعلقات یې ښه وي، نو دا پر روانو ډیرو مهمو موضوعاتو د افغانستان لپاره فائدہ کوي. ځکه موږ وینو په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ له سختو ستونزو سره مخ ته، د بندیزونو له احتمالي ستونزو سره مخ ته. نو هند غونډې هیواد بیا کوي چې چلته مثبت رائے وکاری او دغه سی بندیزونو مخه ونیول شي. بل مهمه ګټه اقتصادي ګټه ده. موږ وینو راشد خان چې اوس په 1400 هندي کلدارو باندې 1400 لکه هندي کلدارو باندې خپل شوی، دغه سی نبی نور یانګستر زمون فضل فاروقی ګربز نور احمد دوی ته 50,000 یا 60,000 ډالر ورکول، دا په دې عمر کې د دوی لپاره غټه لاسته راوړنه وي. د دوی هغه تمرکز کرکټ ته زیاتیږي، د دوی فوکس او د دوی هغه زړه ورسره غټیږي، د دوی تمې له خپل مسلک سره او مینه او علاقه لا زیاتیږي.
اختیار ساحلو چې په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړه درته غږیږم. زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې سختن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو وريدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې تنکیو ځوانانو ته د موبایل ورکول څه پایلې لري.
گیم وکیا، مکسونه جوړ کيام، ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دی او دې کې مصروف وي.
آیا موبایل تنکی ځوانان له درس خره ګرځوي؟
ورته نه ویل کېږي چې تاسو ولې کاروي یا ولې درس نه دی ویل.
او که تنکیو ځوانانو ته موبایل ورکول کېږي، څه ډول او د څومره وخت لپاره ورکړل شي؟
خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي.
په دې خبرونه کې هم دا موضوع راسپړو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړی. اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیری ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي. په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا همداسې نور الکترونیکي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروفوي، گیم وکیا، مکسونه جوړ کیام، ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دی او دې کې مصروفوي، درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 33 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساتونو ساتونو باندې هلته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي بیا نو ټول وخت په هماغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساتونو ساتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغوی مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمې لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ و غواړي چې خپل ماشومانو ته هم دغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خدایوي خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي. هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کېږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا سره کم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل یې هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکي ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کېږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکي ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیری یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل نه ورکول کېږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل شي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل شي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چېرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اته نوي اووه نوي ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیشه ته ډیر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته، د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي، خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې داسې تشخیص دي کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي، ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی، دا شی تشخیص دي. دویمه موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلې دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم، او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي که نه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، او خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې، باید په ښوونځیو کې ورزده کړي نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي، کلویان مثلا خپل وخت نه وي تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سي ماشوم ته وویل سي او هغه یې وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي، نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري، خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکي ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي، بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولای سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي چې استفاده وکړي او دا موضوع تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زبیان تکرارون پیل له دې ځای څخه د سي کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
د ګرانو وبرای مال حال د وطن راوړی مال حال د وطن راوړی کاکړی راړې کاوا ما مراو په خلا کاوا ما مراور په خلا کاوا سفر زوب جانان پر پټ ساده سي دا دنیا ګټ ساده سي دا دنیا ګټ بيتالي مدا نارای کنا وای خط بیرا دې شای کنا وای خط بیرا دې شای سورت کرای تیر اشکار سي لا ما ګرنج دل چایې لا ناریز بانان را ویشا وی ناریز بانان را ویشا